یو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړۍ کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو درس مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټکی، د کرمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر نښته شوې ده. د بلوچستان کروندګرو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد اړتال کړې دي او د امریکا او ازبکستان چارواکو د دواړه خیزه اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل، د کرمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر په نښته کې دوه تنه زخمیان شوي دي. دا نښته د مارچ په لومړۍ نیټه د یردا او جوزک سیمو نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ لاغرستو پیل شوه چې په شاملاتي سیمه کې ونې او بوټي ولګول شو. د نور حسین کلي اسرار حسین د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې مخالفه ډلې په شاملاتي سیمه کې شاوخوا 1500 بوټي لګولي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې ضلعي انتظامیه خبر کړی ده، خو بیا د یردی او جوزک سیمو اوسیدونکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ونې بوټي په غیر متنازع ځمکه کرلې دي. بلخوا ضلعي انتظامي د نښتې ختمولو لپاره پاړه چینار ته د ځایي مشرانو یوه جرګه هم لیږلې. په بشرو کې د شاملاتي ځمکې په سر د 2022 کال په اکتوبر کې هم دوه ورځې نښته شوې وه چې پکې شاوخوا 1500 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پلاور کې د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي گرفتاره کړي دي. په پوهنتون کې یو زده کوونکی ثاقب خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحث وروسته شوې ده. نوموړي تور پورې کړی چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کړي دي او څه د پاسه 30 پښتانه زده کوونکي یې گرفتاره کړي دي، خو بیا پولیس وایي چې تر اوسه 4 زده کوونکي نیولې دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې اړتال کړی دی. په اړتال کې برخه اخیستونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي. دوی زیاته کړې چې یوازې 2 ساعته بجلی وي او نوره بنده وي چې له وجې د اوبو ټیوبویل نشي چلوجې او فصلونه او باغونه خرابیږي. بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته ویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې پې بجلی کما کړی ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا زندانونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړي دا خبره لاغرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلیو ماتېدو وروسته دی د نوي ورځو په موده کې الته انتخابات وکړي. پخواني وزیر اعظم عمران خان د جیلونو ډکولو تحریک پاړه زیاته کړه،
جیل برو تحریک مو ختم کو او د خالد ورځ ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کو او د الیکشن کمپین هم.
پخانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري له 2 د زندانونو ډکولو بهیر پیل کړی وو او ویلي وو چې دا به تر عامو ټاکنو پورې روان وي. د پاکستان د کابینې اقتصادي همکاري کمیټه په ټول هیواد کې د غنمو د 30 کیلوګرامو لپاره د 3900 روپو د یو شان نرخ منصوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانې وزیر اساق ډار په مشرۍ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې د روژې لپاره په یوټیلیټي سټورونو کې د 19 شیانو د یو پیکیج منصوري هم ورکړل شوې ده چې حکومت ورله 5000 روپۍ مختص کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو موقتی وزیر بختیار سیدوف سره د دوړخیزه اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د خبرې د مارچ په لومړۍ نیټه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لاغرستو وشوي چې نوموړي په استانا کې د مرکزي ایشیا او د امریکا په یو سرمشریزه کې برخه واخیسته. په دې سرمشریزه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران شامل وو. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو کې بیګا پېښور زلمی ل کراچی کینګ څخه په سلیریشتو رنزونو لوبا او ګټله پر اول پنده کې شوی. په دې میچ کې پېښور زلمی د 500 لوبغاړو په ځان 190 رنزونه جوړ کړی وو او کراچی کینګز ته د 198 رنزونو هدف ورکړی وو. په جواب کې کراچی کینګز د اتو لوبغاړو په اوټ کې دوسر 103 منډې جوړې کړې. نن با په لاهور کې د کوټا گلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ لوبا د پېښور په وخت ماخام 9 بجې کیږي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د کورمې په بشرو سیمه کې د ځمکې په سر نخته شوې ده چې پکې دوه تنه زخمیان شوي دي. په بشرو کې د یردی او جوزک او د نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ د نخته لاغې وروسته شوي چې د نور حسین کلي د اوسیدونکو په وینا د یردی او جوزک کلو خلکو په شاملاتي ځمکه ونې بوټي ولګول. خو بیا د یردی او جوزک کلو خلکو دا تورونه رد کړي دي. بل خوازیلی انتظامیه د شخړې ختمولو لپاره جرګه هم کړې ده. نور حال طارق اورگزی را کوي.
په بشرو کې د یرد او جوزاک سیمې خلکو له نورسین کلي اوسیدونکو سره د ځمکې په سر جګړه پیل کړې چې پکې معلوماتو تر مخه دوه تنه زخمیان شوي دي. د چهارشنبه پر زیات فریقینو په منځ کې جګړه تر هغې پیل شوې چې مرزا خان موزه په شاملتی ځمکه دوه ورځې وړاندې ونې بوټي د کرلو په بدل کې د ډنډر په نامه پر یو بل موزه باندې ونې وکرل شوې. د نور حسین کلی اسرار حسین مشال لډیو ته د زیارت پښپو ویلي په سیمه کې پر متنازع ځمکه د بوټي کرلو په صورت کې تجاوز شوی وو چې رد عمل په خودلو مخالف فریق قربان دی ورستا ډزې پیل کړې.
دوی کم از کم 500 بوټي لګولي وو. بیا موږ ماته اټلو ویل کړه دا لکه مو انداو ته ویل چې دا څو پرې مو په سلام نه شي دا خلک مثال غرض دا ویلي وای ته کومه په بسیدې مثال مون یادې دوی نه یادې
بلخوا د یرد او جوزاک سیمو مشران د مخالف فریق الزام ردوي او وای چې ونې او بوټي په هغو ځایونو کې کرلې چې متنازع نه دي او بل د جنگ وړاندیز هم دوی نه دي کړې. ځای مشر رشید زمان مشال لډیو ته وای انتظامی او پولیسو ته موقع ورکړه چې پر دواړو ځایونو کې کرل شوي ونې او بوټي بیرته وشو کوي خو هغه سې ونه کړل او داسې راپورته شوي معامله بیا د جنگ سبب وګرځیدله.
خو دې کې پولیس اکشن ونه خسته پولیس لوړو پولیس اتلو سره جګړه شروع شو. اوس دا خبره کول چې را جنگ چا شروع کړو دا به وخت نه مخکې خبره وي. خو مو بار بار دا خبره کو چې ګورنمنت اپیل کو او چې تاسو مو ته کاغذات مول مطابق فیصله وکړي.
بلخوا موږ په دغه د پولیسو دریس تر لاسه کړو او نر سره ډیپټی کمشنر سید سیف الاسلام شاه خبرې وکړي. البته په سیمه کې د جنگ کلاریدل لپاره ضلع انتظامی او امنیتی چارواکو د سپین روبو او مقامی مشرانو یو جرګه تیر شپه نه وخته پړه چینار ته د رابللو راپور مشال لوډیو ته لاسه کړی. په هغه جرګه کې شامل ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لوډیو ته د زیارت په شپه ویلي دوی امنتیګا په کې خودلو کې کامیاب شوي خو چونګې شپه ده نو ځکه جنگ ونه درولې شو. ملک حاجی سلیم خان او رکسی زیاتوی دوی به اول لا مورچو خلق ته راکوزولو پس جنگ ودروي او بیا به د فارکینو ترمنز موجود د ځمکه هغه شخړې ته د حل لار لټوي.
نو سنمو د جنگ بندي اعلان وکړو. جنگ به باندې ان شاء الله سبا مسلمي بچي به مو بیا د دې ټولېګو او بیا به نورې مسلې باندې خبرې کوو. د کور می ټول عوامو ته مودایي چې دا ډیره یعنی د صرف ته دی یو ډیره معمولی خو ته خبره ده تا ته نورې کور می ته نه خوري نورې کور مده فتنه او فساد کې نه کړي ان شاء الله د دې مسلې پر امن حال به وځي.
بشرو سیما د برکور می په حدود کې راځي چیرته کې په ډنډر او مرزا خان شاملاتي موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ له کلونو راهیسې تنازع روانه ده. چور باندې خونړي جنگونه هم شوي خو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فریقینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تارک کورکزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په لاور کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو پنجابی زده کوونکو ترمنځ نښته شوې ده. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا نښته د قومونو په سر تر بحث رستو شوې ده. پولیسو ویلي چې تر نښتې رستو یې ځینې زده کوونکي گرفتار کړي هم دي. خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کړي دي. چارواکو د دې تورونو په اړه لاسه نه دي ویلي. نور حال د ګوهر مسید په رپورټ کې اورو.
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خبر کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب پوهنتون لاهور کې د دوز د کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغه په بنیاد پولیسو سکسان بندي کړي دي. د پیخه په اړه مشال ریډیو ته یو د کوونکو ساکب دوران اویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي. د زیات تکړه
د پښتون اډوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ یو تنظیم دی زمونږ خپل د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه. دا سلسلوار مطلب جګړه وه. دا یو قسم مطلب ریشنل جګړې دي نه نسل پرستی والا جګړې دي نه. دا هغه ایشو دی په نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د الکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي. دا ډېر مخکې د دوو الکانو آپس کې جنجال سو بیا جګړه پیسې غټېده غټېده دې مرایل ته ورسېده. خو زمونږ الکان ډېر سو زه سره خوښ شوم. دا کوم بار کوم څلور پنځه نور وخت شوی تقریبا چې اوس موږ الکان وس پرل 40 سے 50 الکان موږ گرفتار شوی دي.
د پښتون ژغورن غورزنګ زنه مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب په هنتون پیخي غندنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر امل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې په هنتونونو کې روانې د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي. امل خان زیاته کړه
د پنجاب بشمول د اسلام آباد پنډي په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملی کیږي او بیا داغه بعد ضلع انتظامیا پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي په ناروا مقدمو کې راولي او بیا د غرنګ د یونیورسيټي چې کوم انتظامیاوي هغه د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکی رویه خپلوي. موږ دغه ټولو رویو دغه ټولو کارونو په سختو ټکو مزمت کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کې د ټولو سیاسي او جمهوري پارټیانو تنظیمونو سره په رابطه کې یو. موږ به خپل قانون لاري خپلو. موږ د حکومت زخه دا پر زور مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتون لستونکو ته د پرهم نه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامی یو تن د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم را مخکې شوي. خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورزود یوبل رپورٹ طرف تا دا پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلون ڈکول تحریک ختم اعلان کرے دے. نموڑی دا اعلان لاغ رستو وکڑ چې سپریم کورٹ په خیبر پختونخوا پنجاب کی په نویر وزو کی دننه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلی چې د خالی یا شنبی ورځې نه بعد د ټاکنو تیاریاں او مهم پیلوی. نور حال د شبیر احمد جان پر رپورٹ کی اورو.
دا چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه دی دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک ته ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټوئیټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ. جیل برو تحریک مو ختم کو او د خالد ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین.
ټول ملک د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانول ورستو پیښور لاهور او پنده کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو احتجاجونه د تیر چر شنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه خارونو کې دفع یو سل څلور څلوېښت ولګول شو چې تر مخه یې پنځو نه زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وو او د هغې په خلاف ورزی د پی ټی آی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه ګرفتاری ورکول لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو چې ځینې پکې لا اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو خو چې کوم کسان نیول شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزی کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
د چې کوم اعلان کړی نو دا خو دفعه 144 سیدونه هغه نافذ شوي وه دا هغې وایلیشن شوي دي چې کوم اف آی آر شوي دي په دې خلکو باندې کار سرکار کې سیدونه مداخلت کول دي تھوڑ پوڑ چې کوم دي کړی دي یا نور سره څه جنگ جګړه راغله نه پولیس والو سره دا هغې په سیدونه باقاعده هماغه ډیو پروسس آف لا به سیدونه فالو کېږي دا نه چې نو دوی به سیدونه باقاعده پوره پراپر ٹرائل کېږي یا به سیدونه عدالت غواړي عدالت فائن کولی شي.
د پنجاب د پولیس لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوی معلومات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو نیم سلو پورې کسان نیول شوي چې پکې ډېر خوشکړل شوي هم دي. ولې د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف ته کارکنانو گرفتاری مخه ته نه دی راغلی. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوهان او زلفی بخاری هم نیول شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرشمیرو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړو ملک انور تاج او اقبال فریدینو پختل نو دوی ویناو چې معلومات ورته کړه نشته خو په لږونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د او د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو او گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړو چې دوی ته به جیلونه ډک کړو. ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف تنان لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو پشان بیخی ناکامه شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت تکونه وکړل چې خپل ځان لا مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړي. خو بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک خو کامیاب وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړو.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو ورې ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د فبروري په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچا یادیږي. یوازې د فبروري په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 3.2% اضافه شوې ده. په عین وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بانک دننه یو امریکایي ډالر 4.08 نور ګران شوی دی. دغه سې د یو ډالر بیا بیا په آزاد مارکیټ کې 5 روپۍ ګرانه شوي او دا 2.04 ته رسیدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په ملک کې د زرعي مبادله ذخیره کمه شوې، حکومت د بجلی ګیس نرخونو زیاتولو سره نوي ټیکسونه لګولي او د نړیوال مالیاتي صندوق سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، نو ځکه روپۍ غورځېږي او د ګرانۍ کچا لوړېږي. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده او له دې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورټ کرایه ولې زیاتېږي؟ په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل الرحمن وایي چې په ملک کې زر مبادله ذخیره ډیره کم ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چینو هر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په قطر روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا د کشان چې دی نو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي، ټیکسونو کې چې دی نو 13 میاشتې ډیره زیاته اضافه شوې ده. نو د دې اوورآل چې کوم صورتحال دی د دې په وجه باندې ګرانی چې دی نو هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیره یوه میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40%، د خوراکي تیلو نرخ 13%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی. او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیا کې 10-13% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچا 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه روز تر بلې ګرانېږي، نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسیدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه بولو، چاولې بولې، چینی والا تقریبا چینی د نن سه یو هفته مخکې وله په 4,100 روپۍ، دا رقم نن ما راوړله په 4,800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړو شروع، دا مونږ سه تقریبا د نن سه یو هفته مخکې قدر خبره ده په 700 روپۍ، 700 نه بلکې کم 650 روپۍ، نن دا په 820-830 روپۍ، یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره فرق وکولو 150-200 روپۍ فرق وکولو. دا رقم دالونه شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شان شو، لکه چینی شوه، چاولې شوې، دال وغیره سو، دا رقم شان شي، دغه ډېر پورته بر روان.
یو خوا چې په پاکستان کې ګرانی سیوا شوی، په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سیوا شوی ده. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 0.08 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ او 11 پیسو ته رسیدلی دی. او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 روپۍ ته رسیدلی. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادی مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 18 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا LCs پرانځي، خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه. دی وایي چې د ډالر لوړېدو لومړۍ وجه دا ده چې حکومت 18 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لاین ورکړی وو، خو هغه سټیټ بینک عملی نه کړو. او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي، خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي. او بیا د کرونا وبا له کبله له تیرو 2 کالو حج بند و، نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي، او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده، خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ده نه هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده، او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فاینل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټنټی پولیټیکل هم ده.
دا په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روز تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1,70 اربو روپو نورو مالیه یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخري پړاو کې دي. د البته خبرداري ورکړې چې له هغه نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګراني لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2021 کال کې رتراګری پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ویلي دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې رتراګری ګڼې پیښې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان رتراګری ضد کامی تګلارې د عملي کولو هڅې کړې دي، خو بیا هم د تحریک طالبان په ګډون بېلابېلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمهواریانې منلې دي. په رپورټ کې ویلي شوي چې تحریک طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د شریعت راوستو هڅې کوي، خو بیا ځینو شنونکو ویلي دي چې دا وسلواله ډله اوس دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوج وایي چې د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پښتونخوا کې د شریعت راوستو لپاره هلې ځلې کوي. رپورټ زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستو په مخه د پاکستان پوز او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورټ پاړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داول د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راهیسې رتراګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې ذمهواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وارې بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
اول سل منگولی دل چه ٹی ٹی پی ډیر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي، او دا یو د هټه وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی لپاره افغانستان کې کاروای نه کول دا مشکلم دی، او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته کار وکړي.
سفدر داول زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول، نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمهواري ومنله. خو بیا د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو پخانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پښتونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور دسی تنظیمونه چی دی دا غی یو خپلا گرینڈ سٹریٹیجی دا یو تصور دا غیشتا و آغا تصور چی دی آغا جوڑول دی یو اسلامی ریاست دا چی نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کیه. شروع کی منصوبه یو دا دی دام پا یو وقت کی چی کبا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دل تبد سے اور ریاست جڑ سی اور چل مضبوط سی بیا باغی نپس سے بنو اور کارک پودے طرف نتسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2021 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکی لګواخونو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې یو شمېر وسلوالو تنظیمونو د نیغ په نیغ ملاتړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پانګې ترلاسه کړې دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیکړې د ترګرۍ سي تګلارو په سمه توګه نه عملي کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسۍ له وجې په دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان کته شو ګوري وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون نو د سره رابطې نه وي، نو ځکه دا حالت خراب شو. اوس هم داسې دي ټیررزم په حق لا باندې او د افغانستان په حق له د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین در تضاداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1.5 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوس او د غسي نورې امنیتی ادارې په هیواد کې د ترګره ختمون لپاره هڅې کوي او ګڼو امنیتی ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، د ترهګرۍ د پیښو په اړه خبرې کیږي، خو زه دغو کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه یې هم پر ضد لګیا دي. څو ورځې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل، نو زموږ امنیتي ځواکونو د دغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپله هم وژل کیږي. دغه سه په پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي، نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان وژل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبرورۍ په 16مه د مرکزی اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قراره او اقتصادي ودې لپاره د ضروری ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې سلا شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پا پی خبر کی د سحر لسنی میں بجے شوے پا خبرونو کی بم تاثور دلی ویچ د کرمے پا بشرو سی مکی د سم کی پسر پن خطا کی دو تن زخمیان شوی دی دان خطا د مارچ پا لمڑے نیٹا د یردا او جوسک سیمو د نور حسین کلی د اسیدون کو ترمیان سلاغ رستو پیل شو چی پا شاملاتی سم کی ونے او بوٹی اولا گول شو. یو بل خبر بیا داري چې په لاور کې د پنجاب په هنتون د ستکونکو د دوو ډلو ترمنځ ستر نښتې رستو پولیسو ځنې ستکونکي گرفتاره کړې دي. په هنتون کې یو ستکونکي ثاقب خان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي ستکونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحث رستو شوې ده. اور ادن کو یو بل خبر بیا دال روچ ر تحریک انصاف گند مشر عمران خان د جیل برو یا زندانونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی دی. نوموړی د خبره لاغرستو پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب تر اسمبلی او ماتې دو رستو دی د نویر وسو په موده کې هلته انتخابات وکړي. او اوریدونکو اوس وخت شوې دی د اونیز خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث. په مشال ترڼا لاندې بحث کې د اصل د ترګری سید بیانی پړه د پښتون ژغورنې غرسنګ او د پاکستان حکومت د بیانیو مختلف اړخونو باندې خبرې اترې شوې دي. د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی، راسي چې د خبرونه وورو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې کی موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغه وروسته چې په 2022 کال کې د پاکستان حکومت په افغانستان کې میشت ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې پیل کړې او وروسته بیا ولیدل سو چې طالب جنگیالي سوات او نور سیمو ته ستانه سو. پر دې مهال ځینو وسلوالو بریدونو ځای خلک نور هم ویر ویرول چې پر ضد د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې ولسی پاڅونونه پیل شول. په پاڅونونو کې مدني فعالانو د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو برخه واخیستله، خو د زیاتره مظاهرو انتظام او مشري پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي نشل پارټۍ کړی دی. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد له شاوخوا څه د پاسه دوه لسیز راهیسې عملیات کوي او د جنوري پر 1 نیټه د پېښور پولیس لاینز حملې چې پکې تر سلو زیات کسان وژل شوي ول، یو ځل بیا حکومت مجبور کړی چې د ترګري د مخنیوي لپاره جدیوالی ښکاره کړي. په 1 فروری پر 3 په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ترګري ختمولو قوډ وشوده سو او ځینې اقدامات هم اعلان شول. دا چې پاکستان ریاست د ترګري ضد دی او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ترګري د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نو په داسې حالات کې پښتنه دا ده چې آیا د ترګري ضد بیانې کې ریاست او پی ټی ایم فطری اتحادیان دي او کڅنګه؟ دا او نور پښتنې په دې بحث کې چیرو. میلمانو مو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو استاد ډاکټر درویش اپریدای او په اسلام آباد کې چیرونکو رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو میلمانو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه.
ڈاکٹر صاحب اول بتا اس طرح رسول کسنگ سے مو از سوال بہ ہم نے تکرار ہوما عمدہ بو ایما سی د ترگری ز جگڑا کی د پاکستان د ریاست او د پشتون ژغورن غورځنګ یا بیا ور سره د نور خلګو لسونو بیانیا تاسو ته یعنی یو شکاری د فطری اتحادیان دی او کنه دی د بیانیا تر حدا پوری
نه فطری خو بیخینه دی لبد مرقه د پاکستان غون دی اتوریټریان سټیټس کې چکم پبلک پالیسی بیا د کنسنسس په بنیادونو د خلکو د رائے د غوی په خواهشاتو باندې نه بیا جوړیا د غوی ضرورتونو لاندې نو بیا پاکستان چې کوم څومره پالیسی هم په خصوصي توګه افغان پالیسی او ټیرریزم په حق لچ کومه پالیسی وا په دې اړه باندې په دې تیرو شلو دیر شو کالو کې د پاکستان چې کوم لسونو ودی دلا د وزیرستان د سوات هغه د جوړو د هغه سیمو پورې نو دلته ټرست ډیفیسټ دی د عوامو د پښتنو او د ریاست پاکستان په منځ کې ریاست چې هر سبای چونکہ دلتا پبلک پالیسی کو نہ چکن دے تھرو ڈیلیبریشن را جوڑی گی نہ پبلک سکروٹنی کی گی تو دست نظر لاندم نے بھی او دغه شان چکن دے چې څوک هم پالیسی ساز وی هغه اکاؤنٹیبل هم نه وی نو په یو داسې سټرکچر کې په یو داسې سیاسي نظام کې چې کوم پالیسی را جوړی گی او ود د پیسج اف ټایم د وخت لري دو سره سره د دولت او د ریاست په منځ کې یو گیپ راځي اوس پی ٹی ایم یا عوامی نیشنل پارٹی یا نور چکم پختون گوندونه دی دا هغه چکم بیانیه دا هغه ډیره ساده ده هغه امن غواړي د ریاست نه امن غواړي یو بل ما هم نه مانی هغه دا نه وایي چې طالب دی یا بل دی وروره که طالب دی که بل څوک دی موږ څوک هم نه پیژنو ټیکس موږ نه پاکستان ریاست دی او زموږ حفاظت د ریاست پاکستان کار دی هغه هر څنګه انشور کوي هغه بیا د سټیټ پالیسی دا او بیا به مطلب د ولسی نمایندګانو په رائے سره چې کومه پالیسی را جوړیږي نو بیا به امکان لري چې یو د بچکم د سټیټ ته د چکم بحران دی د اعتماد د ریاست او کیسونو په منځ کې هغه بل راکم کوي شي خو لا تر اوسه موږ هغه پولیټیکل بل نه وینو لا دومره ښکار نه دی
سر ڈاکٹر صاحب تاسو ته راځم یعنی د پاکستان حکومت خو خیر پر لپسې هم دغه دریض وچ کلم دغه سی حالت راځي ته تر غری عزت کې د دوی عسکر فوجان پولیسان دا وجل سوي دی او لسم اون کوي وی دوی دا هم دا سوال بز رفیع الله کاکړ تاسو ته کېږم د ډاکټر صاحب څخه نظر دی تاسو تر کومه حد پورې سره اتفاق کوي چې د پاکستان ریاست سي د تر غری عزت کومه بیانیه ده عملاً خو بل خبره ده او د بیانې تر هغه پوری هم هغه خبره چې پی ټی ایم کوي یا عوام نیشنل پارټي کې یا نور پښتون ملت پال غوندونه کوي دوی حکومت سره یو ده یو نظر دی
ډیر مننه تشکر د ډاکټر صاحب د خبرې سره زه تقریبا اتفاق لرم خو زما دغه سره نتیجه دا ده چې تر بیانې تر هغه پوری خو د پاکستان د ریاست د پښتون کامپرست غوندو او د پی ٹی ایم بیانیا تقریبا ډیری یو رنگ بیانی دی او دا یو دبل سره سمون خرید د بیانیا تر حد پوری خو حقیقي مسله دا د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چونکه د پاکستان د ریاست چې کم نېشنل سکیورټی پالیسی یعنی داخلي چې د سکیورټی پالیسی جوړی او بیا خارجه پالیسی خاص طور پر د افغانستان په حق ل چې کم پالیسی ده هغه د یو داسي طریقہ کار پلار جوڑی ری چپا کی دا عوامی نمائندگان و اختیار دا غو برخه دا غو آواز نست کی بیا خاص طور پر چکمی سیمی لک پشتونخوا صوبہ پشتونخوا خیبر پشتونخوا بلوچستان دا غو دا نمائندگان خو بیا بیخی پاگی کی هیڅ رائے نست نو دا غو نتیجہ دا دا چی دا پاکستان دا ریاست دا عملن چکم پالیسی دا غو دا غو سڈیر بیل دا چکم دی
خپل وای خدی رفیع الله کاکړ سیب تاسو خبره کوي زو ډاکټر سیب ته زما لکه موږ د پاکستان څخه کم منتخبه حکومت یا د پاکستان څخه کم وزیر اعظم دی شاباش شریف سیب او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر او د پاکستان د خارجه وزیر بلال بوټو زرداری دا چې موږ وینو یعنی په دې کې خو زیاتره هم دغه تګلارې د پاکستان بهرنی تګلارې د دوی اعتراض هم نه دی للی لکوس په تیر شپو کې د افغانستان په اړه باندې د پاکستان کومه اوسنۍ پالیسي د ستاسو اشاره ورته کړې ده د پاکستان منتخبه حکومتونه یا پارلمنټونه یا ولسی استازی نه جوړوي خو بلال بوټو زرداری چې په کم انداز باندې د خارجه پالیسی دفاع کوله نو لدې ښکاری چې منتخب حکومت منتخب پارلیمنت منتخب وزیر اعظم د پاکستان خارجه پالیسی که هر ځای جوړ سوی د کدی جوړ کړي خو دوی اونکی دوی خپلوي
دلته سیویلین حکومتونه جمهوری حکومتونه چراغلی نو دا غو چې د ملټری اسټابلیشمنت سره کم بارګین کیږي دا غ بارګین یو برخه ده چې په ځینو شانو کې دوی ته څه اختیارات ملاویږي او ځینې داسې ایریا دي خاص طور پر خارجه پالیسی د انډیا پالیسی د افغانستان پالیسی نېشنل په ملک دننه سکیورټی پالیسی او د بلوچستان او د فاټا په حق له پالیسیانی دا هغه پالیسیانی دي چې تاریخي طور په دې کې کلیدی کردار ملټری اسټابلیشمنت ادا کړی خدا سیاسي ګوندونه دوی چې د ملټری سره کم بارګین کوي چې داغه په نتیجه کې دی یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کی داغه و پر خدای چې په دې پالیسیانو باندې تقریبا چې څنګه پالیسی ملټری اسټابلیشمنت تورتوي دوی هغه پر مخ پرای او په دې کې د دې اونرشپ مو اخلي نو بیا چې داغه خلک د حکومتونو ووځي بیا د دې اونرشپ نه اخی د دې و ضروري وجه دا هم ده دا هغه پارټیان دي چې دا چې کمی علاقې د دې پالیسی د غلطو نتیجو تر ټولو غټ قیمت ادا کوي لکه پښتونخوا صوبه لکه بلوچستان دا ټولی مین پارټیان په هغه علاقو کې خپل ووټ او سپورټ بیس لري نه نو نتیجتن دوی ته هیڅ فرق نه پریوځي چې دوی د غلطی پالیسی حمایت وکي اونرشپ یې واخی یا دغه دفاع وکي دوی ته د دې چیرې ووټ بیس دی په سندو په پنجاب صوبه کې هلته چې دی عوامي او د انټلیکچوالز د سیاسي خلکو ګردو راي چې دا په افغانستان خاص طور پر هغه د لکه کم چې د ملټری اسټابلیشمنت
رفیع الله کاکر سے سوال دا دی چې په کومه طریقه باندې چې پی ټی ایم یا عوامي نیشنل پارټي یا نور خلک کومه د ترګری زد بیانیه وړي او سم په ولسی کې چیلري نو خپل د پاکستان ریاست یا حکومت دا څومره غټه موقعه ده چې کم کار یعنی د کمی ترګری خلاف سي دی لګیا دی عملیات کوي فوجي اپریشن کوي نېشنل اکشن پلان جوړوي او وايي هم چې زبدا ترګری لمن جوړم دا د دوی لپاره څومره غټه موقعه ده اپورتونټی ده چې دوی لدی ګوندونو زاګټه واخلي او دا بیانیا دومره خوره کې چې ترګری په مخنیوي کې مرسته وکړي شي
ا یقینا دا ډیره غټه موقعه ده او پاکستان چې موږ په تورې ملک ورته وګورو په دې کې هم څه شک نشته چې پاکستان د دهشتګردي په لاس ډیر تاوانونه وړي دي ډیر غټ قیمت یادا کړی دی د اقتصاد په لار د خلکو د وژنو د زخمیانو د ټپیانو په لار اقتصاد د تعلیم نظام د صحت نظام د تباسي وی دي خو زما په خپل رائے داده چې د پاکستان چې کم اختیارمن او واکمن خلک دي د هغو اندازه داده د هغو کلکولیشن دادی چې دغه تاوان دی برداشتولو ته تیار دي تر هغه وخت پورې چې دغه تاوان د اباسین و مغرب و خواته یې یاري په پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې چې تر څو پورې دغه کم بیکلیش چې موږ ورته وایو چې دا الته میدو دی نو بیا دا ودی ته قابلیت قبول دی او دا د دې شی اکسپلینیشن دی یا د دې خبرې سره دا د پاکستان ریاست چې د تیرو خاص طور پر د 2008 مخکې یعنی د تیرو 15 کالو پالیسی چې په یو لاس پاکستان ته خپل ور لویدلې دی او په بل لاس برته دی داغو خلکو کومک کوي که کومک نه داغو خلاف یو صفا واضح حکمت عملی نه خپلې
نو دا وګورو رفیع الله کاکر سے بنیاسي کوم تاسو وګورو په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا کې زو تم د دې شاهدان یو چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت د فوجي عملیاتو لاره یو نه دوا نه درې نه بيخي ډېر فوجي عملیات کړی دي چاپی والی دي سیمې خلکو خالی کړی دي بیا تر حد پوری په ضرب اعظم اپریشن کې سی په شمالي وزیرستان کې اوسو تقریبا وستوال لمنځه یوړو او اوسم د وستوالو الته یعنی شتون نسته یعنی فزیکلی دوی نه دي موجوده نو دا ساسو په خیال باندې د پالیسی تر حد یو لاسته راوړنه نه ده
یقینا هغه خو اریزي تور هغه غټي ولې چې دا یو څه غټي نو خو هغه اریزي پداوي چې دا مکمل د مسلې چې کمی بیخ وي چې کم اقدامات پکارو هغه اقدامات رن ورځ پرې نه کیږي او دا چې هغه موږ ورته وای وینډو ډریسینګ یا بینډیډ میجر زیدا دا سیدی لکه په بدن کې چې زخم سي دا زخم د علاج بجای ته د بار پټي پر ولګي نو هغه د پټری والا د اپروچ د وجه دا مسله بار بار بیا سر راپورته کی نو او زما دا خیال دی چې کم وخت حقيقي سیاسي جمهوریت نظام راسي امکان نه لري چې پاغه کې به د دا پالیسی خاص طور پر افغان پالیسی او د انډیا پالیسی خلاف یو عوامي دغه نشراولي په عوامو په انټيليجنس کې خدا خیالات موجود دي هغه په پالیسی کې بدانه ترانسلیټ کیږي چې په دا ایریا باندې په نامه جمهوریت حکومتونه دي او هغه په دې حواله سره فیصله سازي دغه اختیار نه وي او نتیجتن دا دی چې مجبور ته بیا هر څو کال بعد هغه سرکل کې ګرځو او هغه نقصانونه او پیر سره مخامخ
مننه رفیع الله کاکړ صاحب ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو زه سوال دی وغه دا چې یعنی لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ صاحب ویل چې په پالیسی کې مسله ده خو همدغه پالیسی کې یعنی کتا سو ګوري د خبر پښتونخوا چې کم یعنی کدا پالیسی منتخبه استازي جوړوي هم د پاکستان په پارلیمنت کې په شغټ تعداد کې پښتانه کپتيري کې انصاف کیو کبه په مستملک کې خیر کم او زیات شي نو د پاکستان په پارلیمنت کې دوی موجود هم دي له دوی سره لید کاتم کې جواب یا ک تاسو اساس دا ملټری استابلیشمنت جوړوي نو پاغه کېم د پښتونو یو برخه یو ونډستا نو په دواړو صورتونو کې په یو شکل نه شکل کې د پښتون په کې یو رول وي په دې پالیسی کې کنه
پښتنه زمانه ده
تاسو
نه و بخې زمانه ده هغه مات شولو د پښتنو به پکې د پښتنو ځنې خلک به ریاست چې کوم لیډرشپ کنکاکټ کوي او جوړوي انجینرینګ کوي پولیټیکل او ځنې مطلب برای نام خلک راوچت کړي ویزان سره او کوالیسی دا اوس چې کوم جرګې وکړي کنه په کابل کې چې کله خبره کوو نو د یو دیموکراتیک چوکاټ کې تننه چې کوم ولسی نمائندگان د یو دیموکراتیک پروسس ته لاندې راځي مونږ غواړو چې پالیسی د غوی پلاس کې وي ځکه چې هغه اکاونټیبل پالیسی وي دوی ولس ته بیا مخامخ کیږي
رفیع الله کاکړ سے سوال دا دی چې آیا په پاکستان پر ریاست کې دننه کاغه تاسو استابلیشمنت یادوي کاغه سیول بیوروکراسي د کاغه فوجي بیوروکراسي د یا فوج دی په مجموع کې یا بیا منتخبه حکومتونه یا پارلیمنت وي په دې کې خود پښتونو ششکارا وند شکاری نو کدا وند شکاری نو بیا دا ګیله شکوا ولیکې چې دا پر پښتونو ته پلسوي پالیسی ده بلکې ممکن ده چې پښتانه نه یوازې په دې پالیسی کې حسابي بلکې دې پالیسی په ایگزیکیوټ کولو عمل کولو کې یعنی پر دې عمل کولو کې هم د دوی رول ستا
دا ډیر مهمه تا ډیر ښه سوال وکي د کومو یا د پښتونو په دا پالیسی کې د برخی اخستنګو او په دا فیصله سازي عمل کې د دې شمولیت چې دی د هغه معیار یا پیمانه چې د هغه پارلیمان دی پارلیمان واحد اداره ده چې هغه د منتخب نمائندگانو باندې مشتمل دی او د عوام د جذباتو ترجمانی چې ده هغه پارلیمان کوي د بیوروکراسي او فوج کې یقینا پښتانه په غټ تعداد کې ستا لیکن هغه د عوام د ترجمه د جذباتو د احساساتو ترجمانی نه کوي بلکې په فوج کې چې دی په فوج رنګا اداره کې دا چې کوم شناخت دی ک پښتون وي ک بلوچ ک هر یوي دا دومره فرق بدانه اچي چې فوج کوم فیصله کوي به تورې اداره هغه د فوج کوم اداراتي مفادات دي هغه مقدم دي یعنی د فوج انسټیټیوشنل انټرستس نو په فوج کې کوي پښتون یي هغه د پښتون وطن د احساساتو ترجمانی نه کی د عوامي ترجمانی چې دا واحد لار په دنیا کې او زموږ په ملک هم هغه منتخب پارلیمان دی منتخب پارلیمان ته چې موږ راسو دغه ډیر لوی بدقسمت دی چې په تیر سلويشت کال کې مسلسل پښتانه کوم پرست غوندونه واحد سیاسي غوندونه دي چې په دا سلويشت کال په ډیر صفائی او مستقل مزاج سره د دې پالیسی مخالفت کړی دی چې د پاکستان مین سټریم انټيليجنس او لړت سیاسي ګوندونه سلويش کال بعد نه هغه خبري کوي دا دي سلويش کال کړي دي لیکن ته د دې سیاسي نظام ان ډیفرنس ګوره به حصے ګوره چې په سلويش کال د عوامي منتخب نمائندگانو او د داسمه د سیاسي ګوندو یو فیدبیک یا یو خبره هم د پالیسی برخه نه ده جوړ کړي نو اصلي لار چې د عوام یا د پښتونخوا په پالیسی کې د برخه هغه عوامي نمائندگان او هغه منتخب پارلیمان
شادی کې رفیع الله کاکړ سیب تر دې لمخه ډاکټر درویش افریدی چې ټکنیکی ستونزې ده هغه چې راځي تر هغه پورې بل تاسو سره دغه څو سوالونو ته دوام ورکړو. هغه دا یو پښتنه تاسو اوس وایست چې پدې کې د ادارو خپل مفادات هغه مقدمه ساتي او تاسو اوس په پارلیمنت هغه ځای دی چې هغه کې بدښ کاری چې څوک څه غواړي. خو یو بل سوال دا دی چې کوم دغه پښتانه کاغه پښتون ژغورنه ورزنګ دی کاغه عوامي نیشنل پارټي ده که هغه پښتونخوا ملي پارټي ده دا که دغه پالیسی میکر یا د څوک چې دغه تګلارې یا د پالیسیانی جوړوي له هغه سره پرځای د دې چې تنقید ور باندې وکي سخت خبري ورته وکي یا پرځد باندې داسې شعارونه یا ناری وهي چې په هغه باندې هغه وترهږي پرځای د دې کدا سی یو کمپرومایزینګ یا د روغ جوړي یا د داسې لارې ځخه اغه انفلوئنس کې تر خپل اثر او نفوذ راولي نو د ترګری زد جګړه کې یا اسی په مجموعي تور څخه متګلار د پاکستان داخلي او باندې کېدای سپر اغه اثر او نفوذ وکي دغه سی یو کوشش سوي دی یا داسې د کوشش ضرورت سته.
از ما په خیال خدا کوششونه هم سوي دي او دا د زاري وو د خواستو مسله نه ده چې د پاکستان د پښتنو کمپرست غوندونه چې دی ملټری استابلیشمنت ته خواستي وکي یا د غو سره په نور شان باندې څه کمپرمایز وکي دا مسله به حل سي نه بلکې په تیر دولس کال کې کمر وینو په تیر لس دولس کال کې مردا لیدل دي چې دا زاړه کمپرست غوندونه چې د ډیر سلویشت کال ډیر ټینګ موقف اخستي واغه کا عوامي نېشنل غوندي ک پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده دا غو په موقف کې ډیر لچک او ډیره نرمي راغلې ده نو هغه لچک او نرمي هم نه دلیدلې چې هغه دغه په نتیجه کې د داسې خاطرخه یا غټه تبدیلی د ملټری استابلیشمنت په پالیسیانو کې راغلي نو دغه مخ کې د سخت دریز اخستی وو دغه سخت دریز نه هم چې د فرق نو راغلي او اوس چې د دې سخت دریز نمائندګي چې د هغه پی ټی ایم یا لکه انډیم داسې غوندونه یا داسې تریکونه کوي نو زما دا خیال دی چې دا د خواستي او د سوالو مسله نه ده د فوج کم خلګه پالیسی جوړی دا غو چې د پاکستان یا د دې د ادارې د مفادات کم انډرستانډینګ دی چې تر څو پر هغه مقد هغه وی او د دې اختیار دا غرنګا زیات وی په دې پالیسانو کې دا به دا غرنګ جوړیږي.
شه من نه ډیره خدلته یوازې دا یادونه کوم چې هم دغه سي تنقید سیاسي ګوندونه کوي یا رفیع الله کاکړ او داسې نور په هانه کوي نو کله چې پاکستان فوج زخه دا پښتنه وسی نو هغه وېڅ په دې تګلارو کې په دې پالیسیانو کې د دوی هیڅ رول نشته او دا بهرنی تګلارې دوی نه جوړوي بلکې دا منتخب حکومتونه جوړوي نو هر وخت هم دې باندې زور وي چې د پاکستان تګلارې کې د دوی یا په سیاست کې د دوی هیڅ رول نشته. دا مې وایي یادونه کوله ک ډاکټر درویش افریدی صاحب په لاین وی نو زه باغه تراسمه پلان دی او شه رفیع الله کاکړ سی بل سوال دا دی یو چې هغه ترڅو چې درویش افریدی سی پلان راځي سوال دا دی چې تاسو واسه چې پدې کې د پټیانو چې د پښتنو څخه می کمپرست پټی دی هغه خپل هڅه کړي دا یعنی سخت موقف هم خپل کړي دی او بیا نرم موقف هم خپل کړي دی او په ځینو وختو کې ورته پیغورونه مورټل سوي دی خو دا باوجود هغه پالیسی چې څنګه و او مغه سی روانه ده خو په مجموعي تور په پاکستان کې د نن یو وخت کې داسې احساس راښکاره سو چې کله پاکستان جمهوریت غورځنګ په اپوزیشن کې دا سی فکر کړي چې د پاکستان مسلم لیگ نن او پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه به اوس په دغه تګلاري چې دا فکر کوي چې د پاکستان ملټری استابلیشمنت جوړوي په دې کې به یو کمش تر سي ډیر به کریټیکل ډیر تنقید خو ستاسو په خیال باندې هغه سیاسي ګوندونو کې چې دغه فکر مفکوره یا دا موجوده و هغه ننم لدې سره تړلې دي دوی هم دغه سی غواړي چې څنګه یو منتخب پارلیمنت ته پکاري د پالیسی جوړ شي کنه هغه اوس بدل شوی دي.
نظم ما خیال دی چې دا هغه د زړه خبره خواهش هغه خو وسم داغه دی چې دا پالیسیانی ټولی وسپارل سي و منتخب پارلمان ته او په دې حواله چې څه قدمونه اخستل کیږي هغه د منتخب پارلمان تر نظارت لاندې وځي لیکن لکه ما چې اول هم شاید د دې ذکر وکړي بد قسمتي دا چې دا ګوندونه په اقتدار کې راشي نو د فوج یو طاقتور اداره او انټیټی دا یو تل حقیقت دی چې دا هغه سره بدی گزاره کوي دا هغه سره په وخت دی نو هغه چې بیا دی کوي دی گیو اینڈ ټیک کوي دی بارګین کوي څواخه سراکه یو فارمولا جوړي په هغه فارمولو کې اکثره نتیجه دارا ووځي دا پارټیانې چې د کومو علاقو د کومو قومو نمائندګي کوي دا غو چې کم خپل کور مفادات په هغه باندې دی کمپرومایز نه کوي او چې کم داسې مسلې چې هغه د فوج د ادارې تډيري مقدمه او هغه د پنجاب د سند د کراچي د لاور چې کم بنیادی داغه د اشرافیه مفادات هغه ته تاوان نه رسي نو په هغه مسلو باندې بیا دی کمپرومایز وکي نو دغه رنګه دا ورکینګ ریلیشن شپ اکثره دی جوړي دا اول ځل نه دی هر ځل چې دا حکومتونه راسي نو داغه نتیجه دا وي نو زما په خپل فکر دا دی چې دا د دې د خواهش سوال صرف نه دی دوی که خواهش وکي هم هغه حقیقتونه داسې تلخ دي چې په هغه کې به دوی کمپرومایز کوي او کمپرومایز اکثره چې دوی دا په یاد ساته دا به د بلوچستان د پخوانی فاټا افغانستان په دا رنګه مسلو کیږي چې په هغه کمپرومایز د دغه سیاسي ګوندو چې کور ووټر دی هغه د دوی سره ډېرې نیوکې نه کوي ولې دا دی د پیریفری مسلې دي په دې په پاکستان پراپر کې یا مین سټریم پاکستان کې داسې دغه خوا څوک نه بدوي نه خاص دلچسپي لري.
ډاکټر صاحب بل سوال دا دی چې یعنی د پاکستان ریاست د ترګری ضد کومو ژه موضوع ته راځو هغه دا دی د دې په ضد باندې بیانې هم لري او یو خپل تګلار هم لري او دغه مطابق باندې عملیات هم کوي د وسلوالو پر ضد باندې او نو په داسې حالاتو کې د پښتنو چې کوم ملت پال غوندونه دي یا بیا پاره کې پښتون ژغورن غورځنګ عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا پارټي نور ولسی خلک دي لدی سره پر ځای د دې چې دوی کنفرنټیشن ته لاړ شي له یو بل سره ټکر کې لاړ شي داسې یو کوشش سوې دي یا کېدلای شي چې دواړه را یو ځای شي او یو مشترکه تګلار جوړ کړي.
ګورې اوس ریاست مونږ ته یو خبره کوي چې دا فرانکنستین ماستر دی دا یو داسې بلا ده چې مونږ را جوړ کړو د لاس نمو ته له اوس ریاست پاکستان هم چیلنج کړی دی خو د غدیر شل د وشت کاله مونږ هم دغه خبره اورو چې دا یو ماستر دی او ریاست سره په جګړه دی هغه ولسونه ولې د دې ریاست خدای خلک روزلی وو د یو خاص پالیسۍ د پاره وو وسه دا نه وایم چې دا به چې کوم د غتیر د 2021 نه پس چې کوم بدلونونه راغلل دغه کابل رژیم ریپبلیکن رژیم چې مات شول د دې نه پس بیا چې کوم یو پولیټیکل چې کوم پرګایم دی او کیسې دي لکه بدل شوی دی امکان لري چې دا طالبان به فرانکنستین ماستر به ریاست به چیلنج کړی وي خو دغه خلک د ولس د دې سیمه خلک دا پر ریاست باندې باور نه کوي د باور د بحران چې کوم راغلی دی د ریاست پرمنس کې او د ولس پرمنس کې کچري رښتیا هم ریاست غواړي چې ترګري ختم شي دلته امن راشي نو د ټولو نه اول کار به دا کوي چې دغه پښتانه او نسونه دا د دوی اعتماد ترلاسه کړي او
اعتماد څنګه ترلاسه کړي چې نه ډاکټر صاحب کدا اعتماد چیرې به د اعتمادي وینو دا اعتماد تاسو په نظر باندې بیا لري کېدای څنګه شي
دا به داسې جوړیږي چې په دریو ټکو کې درته وایم چې افغانستان او ترګری په اړه باندې پالیسی را جوړیږي دا به د پبلک ډیلیبریشن د ولسی باس ته لاندې را جوړیږي او یو اوپن ماحول کې به ما خبره دادا چې د هغه پالیسی به څار کیږي سکروټینی به کیږي ولسی څار به کیږي د ولس سیبر سوسایټي د ولس نمائندگان ریس پکې شامل میډیا پکې شامل ده دوی د څار لاندې به هغه پالیسی امپلیمنت کیږي هغه پالیسی د طالبانو سره د خبرو وي او کده طالبانو خلاف اپریشن وي دریمه خبره دا دی چې هغه پالیسی به داسې ادارې را جوړوي چې هغه اکاونټیبل وي چې سبا ولست ته پوس کولی شي او د دې چې کوم پولیټیکل هغه کاست دی کنه اوس خو جنرالان پالیسی را جوړ کړي او چې کوم پولیټیکل کاست وي سیاسي قیمت وي هغه ادا کوي زمونږه سیویلین لیډرشپ پالیسی جنرالانو جوړ کړی دا خط ټیک ټاک چې کوم دی هغه شي څوک ته پوس نه کوي چې وونه فاشل کاله کوم پالیسی وا تاوان یو کړو د دې او تاوان څه لا کوي نو دا پوښتنه کوم د نواز شریف نه یاد عمران خان نه کولی شو نو دې به چې کوم دی د ټول ناول دا کار کوي چې پښتون چې کوم ځای په بیا بیا وایي ما په مشخصه توګه باندې عوامي نشنل پارټي پی ڈی ایم بیا مطلب پی ڈی ایم بیا چې مولانا فضل الرحمن په شامل دا زمونږ د ولس نمایندګي غوډي د لیډرشپ ته پکار دی چې دغه نمائنده لیدرشپ چې کوم پالیسی را جوړیږي دا د دوی عمر خبره کوم چې د دوی د لارې دا جوړی ریاست به د دې لارې دوی په پښتنو کې خپل هغه په ځان کول غواړي باور دوی به د عوامي نېشنل پارټي دوی به د پی ټی ایم د لارې په پښتنو کې ریاست خپل باور په ځای کوي.
ډاکټر درویش افریدی صاحب ډیره مننه تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته ښه وخت او شرواز غواړم. خدای پامان. د مشال ترلاندې کې مو د ترګریزه جګړه کې د پاکستان ریاست پښتون ژغورنې غورزنګ او پښتون ملت پاله ګوندونو د رول په اړه د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. بحث پای ته رسیږي. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړي بلونی با له بلې موضوع سره بیا حاضر شو. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا
سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
خو وډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منځ بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.